د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو د دې پېښې له تفصیله مو هم خبرو چې په غزني کې وسلوالو د دولسو کسانو سرونه غوڅ کړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پیل کې هم خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام، په پایل کې د مهمو خبرونو سره لیکونه. وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې تیر شپه 12 ملکی کسانو سرونه غوڅ کړی دي. د افغانستان منتخب ولسمشر وایي چې میرمنې غواړي د کورنۍ بې ځایه شوی او اړو افغان ښځو او ماشومانو لپاره د مرستې پر پروژو تمرکز وکړي. او ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم نن د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې یا داعش د حملو لپاره د خپل هیواد د پارلمان د تایید د ترلاسه کولو هڅه وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې تیر شپه له 12 ملکی کسانو سرونه غوڅ کړی دي. د چارواکو په وینا د دې قصاوت په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اجرستان هغه ولسوالۍ ده چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ملي امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې پکې روانې دي او د راپورونو له مخې سقوط ته نږدې ده. د سینې چارواکي خبرداري ورکوي چې که اکمالات ورونه رسیږي نو ښایي د ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاسته ورشي. د راپورونو له مخې هغه ملکي وګړي چې سرونه ترې غوڅ شوي د ملي او سیمه ایزو پولیسو د کورنۍ وغړي دي. د غزنی د امنیت قماندانۍ د امنیت امر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اجرستان ولسوالۍ په دریو کلیو کې چې له زیات مقاومت سره مخ شول، له شپېتو زیات کورونه هم سوځولي دي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په پوځي عملیاتو کې د درویشتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي، د عملیات په ننګرهار، غزنی، زابل، اروزګان، کونړ او هرات ولایتونو کې د ملي اردو او د ملي امنیت د ځواکونو لخوا شوي دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ټپیان شوي هم دي. د کورنۍ چارو وزارت بیان په دې عملیاتو کې د یو شمیر وسلو او مهماتو د ضبط او د څو ماینونو د شندولو خبر هم ورکوي. د افغانستان منتخب ولسمشر وایي چې میرمنې غواړي د کورنۍ بې ځایه شوی او اړو افغان ښځو او ماشومانو لپاره د مرستو پر هڅو تمرکز وکړي. اشرف غنی احمدزی پرون له خپلو پلاویانو سره په یو غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړي. د تحول او تداوم د ټیم یوې غړي شکریه بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لومړۍ میرمنې رولا غنی دفتر به ډېر ژر په افغانستان کې په کار پیل وکړي.
ډاکټر سیبا شفغانی وویل چې دوی به ډېر ژر د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر به پرانیزي چې مستقیم ډول باندې د افغانستان ماشومان او ښځو لپاره او بې ځایه شو لپاره به خپل هلې ځلې ګړندۍ وساتي.
میرمن بارکزی زیاته کړه چې رولا غنی په خو هم په دې ډول خیری هڅو کې ونډه درلوده، خو د ولسمشر په توګه د خپل خاوند د کار له پیل سره سم به دا هڅې لا پراخې کړي. ل ازادي رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې روسیې او اوکراین استازي نن په برلین کې سره ګوري او اوکراین ته د روسیې د ګاز د لیک د پایپ لاین د نوي کولو پر لارو چارو بحث کوي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د انرژي د چارو مسؤل ګونتر اوټینګر چې د کار دوره یې په خلاصېدو ده، د روسیې د انرژي له وزیر الکساندر نوواک او د اوکراین د انرژي او د ډبرو د سکرو له وزیر یوري پرادن سره وګوري او وروسته په یو خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. لغونډې مخکې د اروپای ټولنې د انرژي مسؤل ویلي و چې د هیله لري داسې یو تړون به لاسلیک شي چې د 2015 کال د اپریل تر میاشتې به دوام وکړي او په دې ژمي کې به اوکراین ته د ګاز لیک یقیني کړي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې د روسیې لخوا اوکراین ته د ګاز د لیک ځنډیدل به په اوکراین کې د ګاز کمی رامنځته کړي. د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې په اوکراین کې د اوربند توافق هرکلی کړی. جی وډلې دا اقدام د اوکراین د بحران د سیاسي حل لپاره یو مهم فرصت بللی. په هغه بیان کې چې تیر ورځ د متحدو ایالاتو، برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان لخوا خپور شو، د اوربند له موافقې هر راز سرغړونه غندل شوې او همدارس له روسیې غوښتل شوې چې د اوکراین له ختیځ څخه خپل ټول سرتیري وسلې او تجهیزات وباسي. لبلې خو د اروپای ټولنې د شورا رئیس هرمن وان رامپوی پروند ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل چې له اوکراین سره د دې ټولنې همکاري به دوام وکړي.
د سټپس اهد ان دیس کوآپریشن له اوکراین سره د همکاري راتلونکي ګامونه به د سولې د بهیر په یو پراخ چوکاټ کې عملی شي او له روسیې سره چې زموږ تر ټولو ستر ګاونډی دی تماسونو ته چمتو یو څو د اعتماد یو بنسټ چې پر ژمنو د عمل پر اصل ولاړ وي بیا رامنځته کړو. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو چې همداراز ویلي دي چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه به هغه وخت راکم کړي چې دا هیواد د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون به نن د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې یا داعش د حملو لپاره د خپل هیواد د پارلمان د تایید د ترلاسه کولو هڅه وکړي. کامرون د پارلمان غړي له رخصتیو ورغوښتي او ټاکل شوی چې نن به د برتانیا د پارلمان د غړو په وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو ځای کېدو پر مسله وغږیږي. ویل کېږي چې کامرون د روسي پوځي کمپاین په اړه د پارلمان د تایید په غوښتنه کې زړه نازړه و. تیر کال د برتانیا پارلمان د سوریې د حکومتي ځواکونو په اړه د برتانیا هوایي بریدونه رد کړل. د برتانیا ځینو سیاسي ګوندونو داسې نښې نښانې ښودلې چې دوی به د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې د حملو په برخه کې د کامرون ملاتړ وکړي. د اسلامي دولت ډلې د یو وسلوال لخوا چې په برتنوي لهجه خبرې کوي د دو امریکایي ژورنالستانو او د یوې برتنوي خیریه ټولنې د یو غړي د سرغوڅولو د ویډیو خپرېدو په برتانیا کې عوام د دې افراطي ډلې پر ضد پرولې دي. برتانیا وایي چې شاوخوا 1500 اتباعی د داعش په لیکو کې د جګړې لپاره سوریې او د عراق شمال ته تللي دي او څه باندې 3000 اروپایان په سوریه کې د اسلام پالو ډلو له لیکو سره یو ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې ګمان کوي هغه نقاب پوشه وسلوالې پیژندلی چې د دو امریکایي خبریالانو او د یوې برتنوي خیریه مؤسسې د یو کارکوونکي د سرغوڅولو په ویډیو کې ښکاري. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي پرون خبریالانو ته وویل چې د دې وسلوال نوم او تابعیت به افشا نه کړي. دا وسلوال په درې وړو ویډیوګانو کې چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا خپرې شوي په برتنوي لهجه انګلیسي ژبه خبرې کوي. د ده په لاس کې یوه لویه چاړه ده او ښکاري چې د امریکایي خبریالانو جیمز فولي او سټیون ساټلوف او د یوې برتنوي مرستندوی ټولنې د یو کارکوونکي ډیوید هینز سرغوڅولو ته تیاری نیسي. ښاغلي کومي همداراز وویل ګمان کېږي چې اوس مهال څو تنه امریکایي اتباع په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوي. اورستای خبر د بشری حقوقو د څارنې سازمان وایي چې په ازبکستان کې سیاسي بندیان شکنجه کیږي او په زندانونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې وخت تیروي. د دې سازمان د څارنو راپور چنن خبر شو له محکمو او هغو زندانیانو سره چې په دې ورستیو کې خوشی شوې دي د خبرو په ګډون د پراخو مرکو پر بنسټ چمتو شوی. راپور وایي چې دا زندانیان وهل شوی، برېښنایي ټکانونه ورکول کیږي او په جنسي تیری او سپکاوي ګواښل شوی. د بشری حقوقو یو فعال عبدالرسول خدای نظروف چې له خوشی که دو لگ روسته ده سرطان ده ناروغی لکبل مرشویلی و چه ده درملن لپاره بیا بیا غوختنی تایه هیچ چا پاملرنه و نکره.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. د خبرونې په دوام په ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام کې لوي نوې خبره شوې ناول خبرو نقلونه درته لرو. نور څه چې په ادبي پروګرام کې راغون شوې دي له هغه بل وروسته خبر شي او تر هغه مخکې به غزنی ته مخه کړو. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې طالب وسلوالو له 1200 تنو شزو نارینه وو او ماشومانو سرونه غوڅ کړي دي. دوی وایي حلال شوي کسان سیمه ایز پولیس او د هغوی د کورنیو غړي وو. سید شاه سقیم له سیمې راپور لري.
چارواکي وایي طالب وسلوالو د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې تیر شپه له 1200 تنو ښځو نارینه وو او ماشومانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او دا مهال ولسوالۍ د سقوط پر کرښه ولاړه ده. چارواکي وایي د ولسوالۍ کلي یو په بل پسې د سرتیرو له لاسه وتلي او که اکمالات ور ونه رسېږي ښایي د ولسوالۍ مرکز هم د سرتیرو لګو توبزه. تیر شپه د دغه ولسوالۍ په محمد خیلو، عزت خیلو او ازرګي کلیو کې طالبانو له 1200 تنو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په دغه کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ویل کیږي چې ټول د ملي او سیمایزو پولیسو د کورونو یو غړی دی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله انصافی وایي په دغو دریو کلیو کې طالبانو تر شپېته زیات کورونه هم سوځولي دي.
درې کلی دی د محمد خیل، عزت خیل او ازرګۍ چې په دغه کلي کې د پولیس ملي او پولیس محلي کورونه اوسېدل. په دغه کلي کې تقریبا دا یوه هفته ده چې جنګ روان دی، نن شپه او نن سهار. په دغه کلي کې شپېتو کورو ته اور اچولي دي. د دغه کوشنیانو او ښځو سرونه یې پرې کړي هملته اچولي. د پولیسو محلي او پولیسو ملي کورونه وبالي.
انصافي وایي په دغه جګړه کې تر اوسه پورې دولس تنه وسلوال وژل شوي او نولس تنه نور یې ژوبل دي. په دې سربېره شپږ تنه ملي او سیمه ییز پولیس هم تر اوسه پورې وژل شوي او جګړه لا هم توده روانه ده. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي له سیمې سره یې اړیکه نیولې او ورته ویل شوي دي چې که د هوا له لارې اکمالات ور ونه رسېږي ولسوالۍ د سرتېرو له لاسه وځي. دی وایي د ولسوالۍ په مرکز کې پرشته سرتېرو باندې وار په وار د محاصرې کړۍ راتنګېږي. طالبان وایي له ډېرو ورځو راهیسې یې ولسوالۍ محاصره کړې خو څوک یې حلال کړي نه دي. قار یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې نه څوک حلال کړي او نه یې کورونه سوځولي، خو وایي تر څلوېښتو زیات پولیس یې وژلي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
جلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام لرو. دغه پروګرام د تیر اونیو برخې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام ته شي. خو اوس هم د دې اونۍ ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم. زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې په پغمان کې د افغان کلتور د میلې په څو شیبو کې شریکې شئ.
د حسن او سپرلی او د ګلاب خبرې غواړي، دا خلک نور د مینې د رباب خبرې غواړي. د جنگ او د ټوپک خبرې ډېرې ډېرې وشوي، بس نورې د قلم او د کتاب خبرې غواړي.
د ډاکټر محب الله زغم د تازه چاپ شوی ناول ځورونکي په اړه په خپل له ډاکټر زغم او د کابل پوهنتون له استاد اجمل شکولی سره یو مفصل بحث اوري.
د ناول داستان مې د مرسه له ژوند او مرګ الهام اخیسته. مرسه زما د میرمنې اما وه چې په تنظیمي جګړو کې د خپل میړه په لاس ووژل شوه په وهلو ټکولو او نورو ظلمونو.
دوه حکایتونه اوري. او په کندهار کې د مځکي د غاصبانو لاسه د پیر محمد کاکړ د قبر د ژغورلو په پاره کې یو ریپورت لرو. د ونی فرهنګي خبرونه فرشته مرسل اوروي.
په مزار شریف کې د تلې په لومړی نیټه د افغان کلتور نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې میله کې چې بلخ ادبي خوځښت د بلخ پوهنتون په مرسته بندوبست کړی و، د افغانستان موسیقي وغږول شوه، ملي جامې اوښودل شوې، د افغانستان د کلتور معرفي کوونکي انځورونه نندارې ته وړاندې شول، ملي او سیمه ییز اتڼونه اجرا شول او د افغانستان د کلتور په باره کې علمي مقالې ولوستل شوې. د بلخ د ادبي خوځښت مشر ذبیح الله احساس د دې میلې د پرانیستې په غونډه کې وویل چې د دې جشن له جوړولو څخه منظور د افغانستان د بېلابېلو قومونو کلتوري پیوستون دی. د یادولو ده چې د افغان کلتور نړیواله ورځ په کابل ولایت کې هم ولمانځل شوه چې نورګل شفاقي ریپورت برابر کړی او څو شېبې وروسته به واورو. کتاب ته د ځوانانو د لاسرسۍ او د مطالعې د فرهنګ د اڅولو په مقصد د کتاب یو نندارتون د جوزجان په پوهنتون کې پرانستل شو. د جوزجان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عظیم الله رحمانیار د باختر آژانس خبریال ته وویل په دغه نندارتون کې لازره توګه ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي او لاس ورځې به پرانستې وي. د زیاته کړه هغه کتابونه چې په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي په 10% کمه بیه پلورل کیږي. رحمانیار د دغه نندارتون د پرانیستلو هدف د مطالعې د فرهنګ هڅول او د ځوانانو د پوهې د کچې لوړول وبلل. په جوزجان ولایت کې 4 دولتي او 5 غیر دولتي عمومي کتابتونونه شته دي. په هرات کې د کسانو او فلم جوړونکو ټولنه جوړه شوه. د دې ټولنې غړو د هرات ولایت له ولی سید فضل الله وحیدی سره په کتنه کې د ټولنې د جوړېدو مقصد د مسلکي اخلاقو رعایت لا زیات پام کول او د عکاسۍ او فلم جوړونې په کار کې د انسجام راوستل وبلل. په دې ټولنه کې په لسګونو کسان غړیتوب لري.
د نامتو صاحب دیوان شاعر پیر محمد کاکړ قبر د مځکی د غاصبانو لمنګولو وشغورل شو. پیر محمد کاکړ چې د احمد شاه بابا په اثر کې اوسېده، د افغانستان په تاریخ کې یو مهم فرهنګي شخصیت تیر شوی دی. د کندهار څخه د صادق رښتینی د ریپورت اوریدو ته مو را بولم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په یو تازه هڅه کې د کلاسیکي دورې د نامتو شاعر او لیکوال پیر محمد کاکړ قبر چې د یوې ودانۍ په منځ کې راغلی وو او د لمنځتلو په حال کې وو، بیرته د سره رغولي او د پاتې کېدو لپاره یې اوسپنیزې پنجرې پر راګرځولي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس دوا خان مینهپال د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ډول ډول نظامونو پر راتګ او د تعمیراتي پراختیا او پلاړ کې د کندهار د ځینو نورو مشاهیرو د قبرونو ترڅنګ د پیر محمد کاکړ قبر هم غصب او د قبر نیمه برخه تر یوې ودانۍ لاندې راغلی وه. د مینهپال په وینا په دې وروستیو کې دوی وتوانېدل چې دغه قبر چې د ښار په حضرت بابا سیمه کې موقعیت لري، بیرته د سره ورغوي او د پاتې کېدو لپاره یې اوسپنیزې پنجرې پر وګرځوي.
قبر ته جوړ کړی دی، پر هغه باندې مو پنجره راګرځولې. د کور د خاوند څخه مو تعهد اخیستی دی چې دوی به نور دغه قبر د خپل کور په حریم کې نه راو، دوی به په شاته کېټې نه او خپل حدود به ساتي، او د دې لپاره چې نور ځایونه دغه شي غیر قانوني او غیر اصولي کارونه ونه سي، نو د ښاروالۍ ښارسازۍ تجوقف سره یو ځای ټول هغه مخبري ټول هغه ځایونه تثبیت کړي دي چې هغه احتمال د دې لري شي یا ورک شي او یا خلک یې د خپل کور په حدودو باندې ورکټ کړي.
په عین وخت کې د کندهار فرنګیان د شاعر او لیکوال پیر محمد کاکړ د قبر د رغولو هرکلی کوي. لیکوال او ژورنالیست عبدالسمی غیرت ملوای چې دغه ډول کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو په حق باید سیمینارونه جوړ شي ترڅو نوی نسل یې د شاهکاری څخه خبر شي.
دا یو جوړ فرصت دی، دا د کندهار د ادب لپاره، د کندهار د شاعرانو او لیکوالانو دغه لپاره یو پر ځای فرصت ګڼم چې دغه سی لوی او ستر شخصیتونو شاعرانو او لیکوالانو مخبري باید وساتل شي او کوم ځایونه چې د دې په نامه باندې د دوی تر قبر مخبري کمې هاته ده هغه باید ډیر شایسته جوړ کړي شي، ډیر ترتیب او تنظیم شي ترڅو شاعران او کندهار ته د جنو سیمینارونو او ادبي غونډو پر مال نور راغلي لیکوالان هم راشي، د دوی دغه قبرونو او ځایونو لیدنه وکړي او د دوی لپاره یو ډول الهام شي.
کنداري ملا پیر محمد د ژوب د هندو باغ په سیمه کې زیږیدلې، نو مول خپل تحصیلات په کندهار کې بشپړ کړي، دلته وسیدلې او دلته سرګي پټی کړي. دغه منلي شاعر په پښتو، دری او عربي ژبو له سوز او خان څخه ډک شعرونه ویلي چې دغه محل د ذوق خاوندانو به د ادب له باغ څخه د خوشبوئی ګډي تر هیوادونو پورې په سوغاتونو کې وړلې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. سګریټ په شلمه پیړۍ کې د سل میلیونه انسانانو د مرګ عامل پیژندل کیږي. په دو نړیوالو جګړو کې هم دومره کسان وژل شوي وو. له نړیوال جنګ او بلکې هرې جګړې هر هوښیار بني ادم کرکه کوي، خو سګریټ ته لاګڼ کسان د ژوند د دشمن په سترګه نه ګوري. د جنوبي کوریا حکومت د سګریټو د کمولو لپاره د هغو د بیې د دوه چنده کولو تکل کړی دی. په دې اړه ریپورت وشمه رشیدی لولي.
جنوبی کوریا غواړي چې په سګریټو باندې مالیه دومره زیاته کړي چې د یو ډبلی بیه دوه برابر شي. په جنوبی کوریا کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو په نسبت د سګریټ څکونکو شمیر خورا زیات دی، او حکومت اوس په دې فکر کې دی چې که د سګریټو بیه لوړ شي نو د سګریټ څکولو شوق به ورسره کم شي. د یوهله رپورت سره سم د سګریټو د ټاکس د زیاتولو په نتیجه کې به د یو ډبلی بیه د 1.9 او 2.4 امریکایي ډالرو ترمنځ شي چې د اوسنۍ بیې دوه برابره ده، خو بیا به هم له ځینو نورو هیوادونو څخه ډیره کموي. مثلا په استرالیا کې د سګریټو د یو ډبلی بیه $12 ده. د جنوبی کوریا حکومت د سګریټو په اعلانونو باندې د بندیزونو د زیاتولو او د سګریټو په ډبلیو باندې د داسې انځورونو د استلو په فکر کې هم دی چې د سګریټ څکولو خطرناک نتایج پکې سترګو ته ودرېږي. جنوبی کوریا د نړۍ یو هغه هیواد دی چې د سګریټ څکونکو شمیر په کې خورا زیات دی. په دې هیواد کې کابو نیم نارینه سګریټ څکوي، حال دا چې د اقتصادي تعاون او انکشاف د سازمان په څلور دېرش هیوادونو کې یوازې په سلو کې 25 نارینه بالغان سګریټ څکوي. د اقتصادي تعاون او انکشاف سازمان څلور دېرش غړي لري چې د جنوبی کوریا، امریکا او جاپان په شمول د نړۍ ځینې هغه هیوادونه پکې شامل دي چې د آزاد بازار او دیموکراسي نظریه یې منلې ده. د جنوبی کوریا حکومت وایي چې د سګریټو د بایو د خېژولو یو مهمه نتیجه به دا وي چې یو لوی شمېر نوي ځوانان به له سګریټ څکولو را وګرځي، ځکه تحقیقاتو ښودلې ده چې زلمکي چې کله یو شی اخلي نو د لویانو په نسبت له خپل جیب سره څلور برابره ډیر مسلات کوي. له دوی سره چې پیسې کمې وي د یوه شي د بایې زیاتوالی یا په اسانۍ سره راګرځولی شي. د جنوبی کوریا په پارلمان کې مخالف ډلې په حکومت باندې تور لګولی دی چې سګریټ هسي یوه پلمه ده. اصلي مشکل د بودیجې کموالی دی چې حکومت اوس غواړي په دې شکل یې پوره کړي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د تلې په لومړۍ نیټه د افغانستان ځینو منورینو او فرهنګیانو د افغان کلتور د ورځې په نوم په بیلو سیمو کې ځینې جشنونه جوړ کړل. نورګل شفق د تلې په لومړۍ نیټه پغمان ته تللی و چې د افغان کلتور په میله کې برخه واخلي او تاسو ته دغه رپورټ برابر کړي.
په پام کې دا چې تر دې وروسته به هر کال د تلې لومړۍ یعنی د سپتمبر درویشتمه د افغان کلتور نړیوالې ورځې په توګه په افغانستان او ځینو نورو بهرنیو افغان میشته هیوادونو کې لمانځل کیږي. سا کال په همدې نیټه د پغمان په نوې جوړه شوې ماڼۍ، مزار شریف، پېښور، هندوستان، جرمني او یو شمیر نورو سیمو او هیوادونو کې دا ورځ ولمانځل شوه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په دې ورځ کلتوري میله وشوه چې په لومړۍ برخه کې د افغانستان بیلابیلو قومونو د مختلفو دودونو په اړه د ځینو ګډونوالو لخوا پریزنټیشنونه وړاندې شول. د دې غونډې له جوړونکو یې یو هم اماد الدین دوران وو. د دې کلتوري میلې په اړه وویل:
دا میله مو په دې خاطر جوړه کړې وای تر څو خپل فرهنګ ته وده ورکو. د هغې هغه ابي باقی چې د دې فرهنګ په اړه باندې کېږي، د چارواکو، د خلکو چې موثر خلک دي پام یې ورته راوړو. د غره روان زمونږ نوې نسل چې د هغوی د کلتور او د فرهنګ په اهمیت وپوهو چې فرهنګ یعنی څه، د خپل فولکلور د خبر سي. هغه ملګري چې په خارج کې اوسېږي او یو شمېر ټولنې لری، اماراتو کې ول، ک په اروپا کې یو شمېر ملګری، دغه سي په هندستان کې ملګری وو، پاکستان یعنی په کراچۍ کې ملګری وو، نور د افغانستان په دغه کوز ولایتونو په خبره وو. هغه کې هم دغه ورځ ول منځل سوله چې هر کال په پاینده کې هم دغه غونډه تر دې هم په انداز منځل کیږي.
د پغمان د کلتوري میلې تلکوز پښتونخوا هم یو ډله فرنګیان راغلی وو. دوی ویل چې داسې میلې مونږ ته د یووالي احساس راکوي او په دې مو ډاډه کوي چې مونګریخه له همدې ځای ده.
زینب خان زمانوم دی او د خیبر پختونخوا سره می تعلق دی. دلته کینن چې مونږه کم د کلتوري ورځ مناویږي، د هغه د پاره د یو سولیډریټي، د پاره د یو والی، د پاره چې دین مونږه د خپل خیبر پختونخوا د رونو خويندو یو ډیر ښه فورم چې یو ډیلیګیشن هغه دلته راغلی دی. نن زه ډیر خوشاله یم، افغان قوم خو مونږ یو، خو نن ماته لګي چې واقع زاغ خپل روټ سره راغلی یم. نن چې زمونږ په اسلام آباد کې سیم چې نو اکټیویټیز روان دي، ان شاء الله پر روان میاش کې په 19 شلم تاریخ باندې دي، نو موږ هم دغه رنگ جوړې یو د دوه ورځې ډېر غټ پروګرام د خیره سره منعقد کو. ډېر خپله او ډېر یو ارګنایز ایونت شین دلته کې ننګو کړو. تاسو ټول د زپاغه باندې مبارک باد وینم.
نثار محمد خان ما او خبريالم د خیبر پښتونخوا په خبر سره مې تعلق ده. دلته کلتوري میلې تر غلیو مونږ دلته خپل چکم ډیلیګیشن راغلي دي، چې پکې خبريالان دي، پروفیسوران دي، شاعران دي، باندې د مدني ټولنې غړي دي. مونږ دلته دا ولیدل چې کده پښتونخوا افغانان دي، کده بلوچستان افغانان دي، او کده افغانستان افغانان دي، او که په ټوله نړۍ کې افغانان دي، هغوی د خپل کلتور سره مینه کوي. د هغوی ژبه، د هغوی کلتور، د هغوی ژوند جوړ، رسم و رواج، مړی ژوند، فرق پکې نشته. دا یو دی، موږ یو خلک یو، یو قوم یو. دغه د انګریزانو کمی کرخې وي، هغه دغه کلتور زمونږ نه نشي بیلولی. موږ یو وینه یو، یو خلک یو، یو معتل دی، یو مو خاوره ده، یو مو ننګ ده، یو مو غیرت ده، یو مو پښتونولي ده.
د پغمان د نوې ماڼۍ د انګړ شاوخوا د ملي کالیو، لاسي صنایعو، نقاشۍ، قیمتي ډبرو او غالیو نندارتونونه جوړ شوي وو. له دوی مې د نندارتونونو یو څو جوړونکي وغږول.
زه اتیا هیوادپال زازه یم، د پنځمې نهایي د ښځو شورا مسؤله یم. زیاتره افغانان چې د بهرنیو مدل ځان جوړېږي، غواړو چې هغوی ته پوښیو چې موږ افغان یو، اول خو مسلمان یو، بیا افغان یو. باید افغاني کلتوري خپل هغه لما زبون زاو دوی هیر کړي دي چې موږ څه شی لرو.
یعنی څه څه مراوړي کنه مونې وا؟
ها، مریو غاړه مراوړي، چرګي مراوړي، زړګي مراوړي، غټي وای پښتو کې هغه مراوړي، خامکی د سمالونه دي، افغاني جامې دي، د سکولونه دي. خارج کې البته په چرم غا جوړيږي، موږ دلته په مریو جوړ کړی او زرتارو جوړ کړی دا راوړی دا د کرشنل زین شان لري چې دا ټول د خزو شای هغه دي چې خزو زمون کورنۍ خزه جوړ کړې دي. ما باید مونږ د سونو وای چې د خزه اجتماع کې کار کوي، دا ډیر تکړه دي. مګا مونږ کور کې ډیر خاصه خزه لري چې کولای شي چې خپل فعال وي. اما متاسفانه د دقیق نه ورزل کېږي او نه دغه شیان چیرته ګوري. اول شوستا د سې خزه لري چې بیچارهګان دم درې لاله خپل اقتصاد مختوړي. افغان خزه د سې قهرمان دي، هم وطن ساتلې دي، هم د سې نام خدای دونه فعالیتونه کړي دي. انشاء الله. ډیر
مننه. د روجان سمي الله خبر کوم.
سمو راوړی دینن دې میلیتا
دا ورورجان اکثر د لاس جوړ شوی شاین دی. ډیکوریشن د نمود لپاره استعمالي کې پکورنو کې دا وګوره چا کون شته، قندانیا نشته، همدارنګ ګلدانی شته، لتیګ نه جوړ شوی دی، همدارنګ د لګي سامان هم د بکسونه دی.
کوم ځای نه مراوړی دی؟ دا
ورورجان په جلال آباد کې اکثر جوړیږي، د تیګ مال په هلمند کې جوړیږي، دلته نه ماشته مراوړی دی.
نو میلی خان دې
سره راځي.
مونږه لاجبر لرو، فیروزه لرو، شمخصود تیګ لرو، مرجان لرو، فیروزه لرو،
دی میلی تال جلال آباد یو راغلی میلما شیر حسن کمالزی راته ویل چې داسې میلی او نندارتونونه خپل افغانی تولیداتو ته د خرڅلاو او د مشهورېدو ډیره ښه زمینه برابرولی شي. ښاغلی کمالزی ویل
دا خو په نړیواله سطحه باندې زموږ استاد دغه قیمتي کاڼي چې دي نو دا شهرت مومي، خلک ورسره آشنا کیږي. دغه یاقوت چې دي دا ټول نړۍ کې په دوو ځایونو کې پیدا کیږي، یو برازیل دی فکر کوم او یو افغانستان په جګدلی کې پیدا کیږي. اوس زمرد په پنچیر کې مونږ لرو، دغه لاجورد په بدخشان کې لرو، او هغه شې دی بیروج د نورستان او د کونړ په غرونو کې لرو. په نړۍ کې د دې ساره لیدل کیږي. دا خلک دلته رزي دي، نږدې نه ګوري، نو د دوی د رنگونو سره آشنا کیږي، د دوی د بی او بور سره آشنا کیږي. دا ډیر په نړیوال سطح به شهرت مومي.
د قصر لزینو ښکته تر فواره چاپیر ځوانان او سپینګیرو اتڼونه هم کول چې د اتڼ د ډول غږ د سړي سره درځو. د نندارتونونو له کتلو او له اتڼه وروسته ماښام شو. د قصر د څراغونو سپینې او زیړې رڼا پر چمنونو، هوارو غالیو او معتدلې هوا فضا شاعرانه کړې وه. همدا وخت د مشاعرې وو چې ګڼو قربانو او میلمنو شاعرانو پکې شعرونه وویل او ورپسې د ټنګ ټکور برخه پیل شوه.
ما په محفل کې د ښکلا په باب نظر ورکاوه، ما د مثال په ډول تا ته اشاره کوله. مور می دی مړن شي هغه را ته و نه کړلا، کنه په خدای چې ما د زمکه پرښته کولا.
یی چې څنګه په نه کړای دی ژړیو، ګلونو په نه کړای دی ګل رنه، په خدای ګو دیوالونو په نه کړای دی خدای به دې سولې امنیت په شپو کې راولي. اوس می کمرګلې هجرتونو په نه کړای دی دلته مګوره چیرته پروت به په کوم غره کې وي. آه کمال صدات خو په غرونو په نه کړای دی.
اڅاشنا مې هر سهار ځي ښوونځي ته په سایکل، راځي د سید کرم ولسوالۍ ته په سایکل. محبوب داستا پلار هم عجیبه غوندې سړی ده، بله ورځ یوازې ته غزنی ته په سایکل. ملګرو هغه کلی ته مې زړه ورښویدلی را درومې له دې کلي ټوپاکي ته په سایکل لیکل به درنه زده کړم که څه یا تایرا درځم به کله کله خطاتي ته په سایکل
دستر ګورب کې سړې بوزي د وختونو شاته خدای زده چې سوي د دې ځینې تصویرونو شاته چې ستا د مخ کتاب لستلو ته اوزګار نه شوم خدای دې ما مړ کړي د دې ډېرو کتابونو شاته ته سپینی واورې ګورې شنه شنه ځنګلونه ګورې ته دې ته نه ګورې چې څه کېږي د غرونو شاته منګل کلوړ نه دی په ونه ټیټي هم مګڼه د شاعرانو قد لیدې شي د لفظونو شاته
د حسن او سپرلی او د ګلاب خبرې غواړي دا خلک نور د مینې د رباب خبرې غواړي د جنگ او د ټوپک خبرې ډېرې ډېرې وشوې بس نور یې د قلم او د کتاب